دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم پام کړی دی سات خبرونو ته. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواری په افغانستان کې دننه د ډرون په یو برید کې وشل شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي د امریکا جغ ته ویل چې امریکا په افغانستان کې دننه کامیاب عملیات کړي چې په هغه کې ملکی کسانو ته د تلفات او وشتو راپورونه نشته. هغه وویل د دې ونی په پای کې امریکا په افغانستان کې درنه د القاعده ډلې پر ضد کامیاب عملیات کړي. دغه عملیات کامیاب ول او هلته هیڅ ملکی کس زخمی شوی یا وژل شوی نه دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د واشنگتن پر وخت ماښام 9 بجې ملت ته وینا کوي او د دې عملیاتو په اړه به تفصيلات وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د امریکا خاص واکونو د 2013 کال د مې په 2 نیټه د پاکستان په بډاباد شهر کې په یو برید کې وژلې وو او لا غورستال زواری د القاعده ډلې مشري په غاړه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د تیر کال د اگست میاشتې څخه بیا تر دې مهاله د افغانستان اقتصاد کې 40% کموال راغلی او 100,000 کاري فرصتونه له منځه تللي دي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی مشر عبدالله اردرداری پرون د جی سی سی یا د خلیج د همکارۍ شورا ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د تیر کال د اگست میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو بیا حاکمیت او د کرونا وایرس خپرېدو له امله په دغه هیواد کې د فقر کچه 80% زیاته شوې. هغه وویل چې دا مهال یو ان ډی پی په افغانستان کې له یو نړیوال فقر سره مخامخ ده چې د هغې کچه څه باندې 90% ده. د زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت ناهیلی کوونکی نه دی.
د اوکرين د خرسون والی د دوشنبه پر ورځ وویل چې اوکرينیز واکونو د خرسون په سیمه کې څه د پاسه 40 ځایونه په متقابل جګړه کې بیرته له روسیز واکونو څخه نیولې دي. روسیه د فروری د 14مې نیټې د یرغل په لومړیو کې د کریمیا ټاپو وزمه په پوله پرته د اوکرين زیات استراتیژیکي او د اقتصادي پلوه مهمه سیمې ونیولې. خو په دې ورستیو نیو کې د اوکرين پاوز چې د لویدیزو هیوادونو لخوا په لږدل سوو لری واټن مشتونکو توپونو او نیو وسلو سنبال سیوی دي په سیمه کې د متقابلو تهاجمي حمله ورتیا پیدا کړی ده. د کیف سواکونو د جګړې د لیکي اخوا د روسیې په پوځي ګودامونو او مورچلونو باندې بریدونه کړي او د خرسون شهر د روسیز واکونو د اکمالاتو په لارې پرونه مشتري دي. روسیز واکونو د سیمې مرکز خرسون شهر د مارش په درهمه ونیو چې د لومړی شهر وو چې په اوکرين باندې د روسیې د يرغل لپاره راسي روسیز واکونو نیولې وو. او په یبل خبر کې د اوکرين د بنري شهر اوډیسا لاري د غلو صادرات پروند د شنبه پرز بیرته پیل شول. دغه صادرات د فروری په میاشت کې پر اوکرين باندې د روسیې د يرغل راسي په ټاپه درېدلې وو. د سیرالیون یو کوشتي چې شپږ وش زره ټنه جوار پکښې بار وو د لبنان په لوري حرکت وکړ. د ترکیه د دفاع وزارت په ویلامی کې وویل چې د دوشنبه په ورځ په غلو بار نوري کوشتي هم د اوډیسا له بندري شهر څخه روانېږي. ترکیه او ملګرو ملتونو له روسیې او اوکرين سره تړون لاسلیک کړ چې د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي سي تر څو په نړۍ کې د خوړو د هغه بوران پر کمونو کې مرسته وکړي چې پر اوکرين باندې د روسیې د رغل لامله نورم پراخ شوی دی. دغه تړون لمخې باړونکو کوشته اجازه لري چې د اوکرين له جنوبي بندرونو څخه د تور سمندرګي لاري تیرې سي. د عراق د نیمې حکومت د جوړدو پر سر د اختلاف په نتیجه کې شیعه مذهبي سیالي ډلې د دوشنبه په ورځ مظاهره د تیارۍ نیولې. عراق د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د انتخاباتو وروسته نږدې 10 میاشتې کیږي چې حکومت نه لري او په داسې حال کې د پراخو اعتراضونو سره مخامخ دی چې د شیعه ډلې مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو د دوو ورځو راځي د پارلمان ودانه اشغال کړی ده. د روان کال د جون په میاشت کې د مقتدی الصدر ګوند په غیواد کې د حکومت د جوړولو له خبرو څخه ووت او د الصدر د ګوند غړو په ټولنیزو توګه د پارلمان څخه استعفا وکړه. او د نیوزیلند چارواکو ویلي د اگست لومړۍ نیټه د دې هیواد سرحدونه د نړۍ د ټولو وګړو پر مخ په پرانیستي وي. دا د 2020 کال د مارچ د میاشتې را پدې خو د کرونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لقبل نیوزیلند خپل سرحدونه وتړل لومړی ځل دی چې بیرته پرانیزي. نیوزیلند د همدې روان 2022 کال د فروری په میاشت کې یوازې د خپل اتباعو لپاره سرحدونه بیرته پرانیستل خو د وخت په تیرېدو سره هغه محدودیتونه او بندیزونه لري یا کم کړل چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. د دې بندیزونو په لرې کولو سره د نړۍ وګړي چې نیوزیلند ته ورتګ لپاره باید ویزه واخلي او محصلین چې ویزه ولري کولی سي چې د هیواد ته سفر وکړي، او همدارنګه کښتۍ او سیاحتي بیړۍ کولی سي چې د نیوزیلند په بندرونو کې لنګر واچوي. خو په سفر کولو د دې بندیزونو د لرې کېدو سره سره ځینې محدودیتونه په خپل ځای دي. ډېری کسان چې د هیواد ته سفر کوي باید چې د کرونا ضد واکسین یې کړی وي، او تر رسېدو وروسته باید یو ځل بیا معاینات وکړي. خو د پخوا په څیر اوس د هیواد ته ورتلونکي خلک نه قرنطین کیږي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
ملګری ملتونه وایي تیر یو کال افغانستان کې 200,000 کاری فرصتونه لمنځتلي او دغه ملک اقتصاد 40% کوچنی شوی. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د سیاسي بدلون او د افغانستان بانک پښتمنۍ او د امریکا د بندیزونو سره سره د بهرنیو اسارو په وړاندې افغاني خپل ارزښت ساتلی. بازارونو کې د اړتیا او موادو بیې د ګاونډیو پرتل لوړې نه دي، او د خوړو لمسونیت او د خوارځواکۍ کچه کمه شوې ده. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری وایي د تیر 2020 میلادي کال د اګست میاشتې څخه بهتر دا مهال د افغانستان اقتصاد 40% کوچنی شوی، او په دغه هیواد کې خلکو 200,000 کاري فرصتونه له لاسه ورکړي. ښاغلی عبدالله الدرداری د یکشنبه په ورځ د خلیج د هیوادو د همکارۍ شورا غونډې ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د تیر کال د اګست د مخه هم افغانستان کې د دوه کلونو کرونا وایرس د اغیزو له امله د لوګي کچا 80% ته رسیدلې وه.
We are facing a universal
خاغلی عبدالله الدرداری ویل اوس مال مونږ په افغانستان کې د لوګي دی نړیوالې کچې چې نیمه پیسه ده مخیو، خو دغه هیواد وضعیت ناهیلي کیدونکی نه دی. هغه ویل د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره په کله کې کوچنۍ پورونو د ورکولو، د ښځو څخه د ملاتړ او نورو پروګرامونو له لارې هڅه کوي چې دغه هیواد اقتصاد بیرته وده وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام مشر خلیج شتمنو هیوادو مشرانو ته په وینا کې ویل افغانستان د 2018 کال پورې 12 میلیونه کاري فرصتونه ته اړتیا لري. خاغلی الدرداری ویل تر راتلونکو درې کلونو به وکړی شي چې ښځو او سړو ته افغانستان کې 2 میلیونه کاري فرصتونه برابر کړي. پر افغانستان باندې طالبانو د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته نړیوالې مرستې کمې شوې، چې د افغانان د هیواد په دننه کې له اقتصادي کړکېچ سره مخ شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2018 میلادي کال د اګست 15 وروسته د افغانستان بانک نږدې 10 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، چې له امله دغه جنگ ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شو. د روسیې کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ای پی ویلي چې په افغانستان کې 3.3 میلیونه خلک غذایي خوندیتوب نه لري، او 90% افغانان د خوړو مرستې ته اړتیا لري. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د تیر کال د اګست 15 وروسته ورځو پرتله افغانستان کې د خوړو د نه مسؤلیت او د خوارځواکۍ کچه بیرته کمه شوې، او په دغه هیواد کې د تمې پر خلاف د طالبانو د حکومت د سمو پالیسیو له امله د ګاونډیو هیوادو پرتله د بهرنیو اثارو په وړاندې افغانۍ خپل ارزښت ساتلی دی.
شما اگر ای وضعیت افغانستان مورد تحلیل و
خغلی نظری ویل که تاسو د افغانستان وضعیت په دقت او په علمي بڼه ورزوي، د لومړی ورځو پرتله زموږ څېړنې او ارزونې ښیي چې د خوړو د نه مسؤلیت وضعیت او د خوارځواکۍ وضعیت په کراتو کراتو ښه شوی، خو ستونزې لا هم شته. موږ یې نه ردوو، زموږ ورته پام دی او په خپلو څېړنو کې ورته پاملرنه کوو. خغلی نظری چې د رسنیو له لارې د خپل وزارت د یو کال د کړنو په اړه خبر اعلان ته معلومات ورکول، ویل چې د مرسته کوونکو موسسو او هیوادو د اساس سره په دې خبرې کې چې نیمکاره پروژې بیرته پلی شي، او هم د کوکنارو د کښ په مقابل کې بزګران سره د بدیلي معیشت پروګرامونو له لارې مرستې وشي. هغه افغانستان کې روسي سیلابونو په اړه ویل چې سیلابونو په کلیوالو سیمو کې بزګران ته ډېر مالي زیانونه رسولي، او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د نړیوال ټولنې مرستې سیلاب ځپلو بزګرانو لپاره جلب کړي. د اقتصاد وزارت مرستیال ویل چې اوس دوی هڅه کوي چې افغانان سره د بشري مرستو تر څنګ د نړیوال ټولنې مرستې انکشافي پروژې پروژو پیلول ته جلب کی. همداشان هغه ویل چې حکومت په دې پویږي چې نړیواله ټولنې ټولې نیمکاره پروژې نشي تمویل کولای، نو د همدې له امله دوی هڅه کوي چې خپلې پروژې درجه بندي کړي او هغه پروژې چې اولیت لري په لومړي پړاو کې عملي کړي. د طالبانو حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې دغه حکومت د 500 په شاوخوا کې د وزارتونو او مستقلو ادارو چارواکي به سر د دوشنبې د ورځې هره ورځ په نوبت سره د خپل تېر یو کال کړنې د مطبوعاتو له لارې ملت سره شریکي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د وی نړیوال هوکړې لمخې د دوشنبه پورس په اوکراینی غلو دانو بار لمړنۍ بیړۍ د اودیسې لمندره حرکت کړې ده. تم کېږي چې د روس د اوکراین غلې دانې نړیوالو بازارونو ته ورسیږي او د زیاتېدونکو لوګي مخاوني سي.
د سیرالیون بیرغ لرونکې دغه بیړۍ چې روزنی نومېږي پرون د اودیسې څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې راغلي چې روزنی 6000 ټنه جوار لګدوي. د روزنی د څرنګوالي د سیستم څخه چې په سمندر کې د بیړیو د خوندیتوب د څار لپاره کارول کیږي تر لاسه شوی معلومات ښیي چې دغه بیړۍ په اودیسا کې د خپل تمځای څخه په ورو راوځي او د یوې څارونکې سمندري بیړۍ تر څنګ تیریږي.
په غلو بار د اوکراین لومړی کشتۍ چې له اودیسا څخه روانه شوې یو مثبت حقیقت دی. دا په استانبول کې د ترسره شوي تړون د ازمایلو یو ښه فرصت دی. راځي د دې هیله وکړو چې ټول اړوند خواوې خپل ژمنې پوره کاندي.
تما کېږي چې دا بیړۍ به د سه شنبه په ورځ د استانبول ښار ته ورسیږي او مخکې تر دې چې د لبنان پر لور وخوځيږي هلته به یې ارزونه وشي. په بیړۍ کې بار جوار به لبنان ته ولېږدول شي. هغه کوچنی هیواد چې د نړیوال بانک په خبره د تیرې یوې نیمې پیړۍ د تر ټولو ژور مالی ناورین سره مخ دی.
کدی غلی پړه خبر وکړو د کشتۍ لبنان ته ځي. د هغه حالاتو چې د هیواد ورسره مخامخ دی لامل د کشتۍ بار به پتري پوری کې کاده شي. زه د غلی د کیفیت پړه څه نشم ویلای، خو دومره ویلای شم چې په کشتۍ کې اوه وزارتونه غله بار ده.
له هغه وروسته چې د روان کال په فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین برید وکړو، د اوکراین پر غلی بار دا لومړی بیړۍ ده چې دغه هیواد غله یو بل هیواد ته وړي.
دا یو ښه احساس و. ما داسې هیڅ کړه لکه له یو اوږد وخت وروسته چې زه خوشي شوی یم. دا چې له خطرونو او اوږدو معاصرو او ډزو چې موږ ورسره مخامخ وو وروسته خپل هیواد استنېږم، دا حالت نشم تشریح کولی. تاسې به اوریدلی وي چې یو څو ورځې مخکې په بندر راکټونه وورول شول.
روسیا او اوکراین د ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراینی غلو پر مخ د لارې پرانیستلو په موخه ځانګړي تړونونه لاسلیک کړي تر څو نړۍ ته د 22 میلیونو ټنو غلو دانو او کرنیز پیداوار چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله په توره بهیره کې بند پاتې دي د رسېدو زمینه برابره کړي. یا تړونونه روسیې ته هم د خپلو غلو د صادرولو زمینه برابروي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د سنا مجلس تیرونی د اقلیم د بدلون، عامې روغتیا او مالیاتو په اړه د ویستري لایحې جزئیات څرګند کړل. دا لایحه چې په سنا کې لا تر اوسه د جمهوري غوښتونکو له سخت مخالفت سره مخامخ ده، د ولسمشر بایدن د حکومت د ایجنډا مهمه برخه جوړوي. د دې لایحې جزئیات د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د سو میاشتو سیاسي ناندرۍ وروسته څرګندېږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا څو کاله کیږي د اقلیم ساينس پوهان د نړۍ پر مشرانو باندې غږ کوي چې د اقلیم د بدلون د ژورو اغیزو په اړه یو څه وکړي. د ولسمشر بایدن د انتخاباتي مبارزو یو مهمه برخه دا ژمنه وه چې په دې اړه به جدي اقدامات کوي.
دا لایحه به د میلیونونو امریکایانو لپاره د عامې روغتیا لګښت راکم کړي. دا له مبالغې پرته د راتلونکي لپاره د انرژۍ د مسؤلیت، د پاکې انرژۍ د تولید پراختیا او کاري فرصتونو د ایجادولو په برخه کې زموږ تر ټولو لویه پانګه چونه ده چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی.
د دې لایحې جزئیات په داسې حال کې څرګندېږي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د سنا په مجلس کې د اکثریت د مشر چک شومر او د لویدیځې ویرجینیا ایالت د دیموکرات سناتور جو منچن ترمنځ په دې اړه ناندریز بحثونه روان دي چې کوم مسایل باید په دغه لایحه کې شامل وي. خو تیره اونۍ په دې اړه د جوړجاړي څرک ولیدل سو.
دا لایحه د انفلاسیون مخنیوی کوي. پیسې بې ځایه نه لګو، پانګه چونه کوو. ما فکر نه کاو چې د 3.5 تریلیون ډالر د غستر لایحه قبول کړم، خو خپل هڅه مې وکړه. تر اوسه لا هوکړې ته نه یو رسیدلی. د 3.5 تریلیون د لګولو پر ځای به 400 میلیارد ډالر پانګه چونه وشي او مالیات به هم نه لوړیږي.
د سنا په مجلس کې د تایید د رای اخیستو د پاره لا تر اوسه د انرژي د تولید په برخه کې پر ځان اتکا او لګښتونو راکمولو د پاره د دې لایحې په وړاندې خنډونه پراته دي. جمهور غشتون کې سناتوران لا تر اوسه د شومر او منچن د خبرو او هوکړې په اړه محتاط دي. اکثره دغه خبرې نه دي خبرې شوي.
د منچن ډېری خبرې رښتیا نه دي. د بیلګې په توګه دوی د مالیاتو د ګډې کمیټې پر اساس غواړي مالیات لوړ کړي. په لومړي کال کې به د هغو کسانو مالیات چې له 200,000 ډالرو زیات کلنی عاید لري 18 میلیارد ډالر لوړ شي، او د منځنۍ طبقې او لږ عاید لرونکو کسانو مالیات هم د وخت په تیریدو سره لوړیږي. دوی غواړي پر هغو کسانو هم مالیه ډیره کړي چې کلنی عاید یې له 10,000 ډالرو لږ دی.
خو دیموکراتانو د هغه دا نظر رد کړی دی. دیموکراتان وایي چې دا لایحه به د هغو کورنیو لپاره چې کلنی عاید یې له 400,000 ډالرو کم وي مالیه او عامې روغتیا ته د لاسرسي لګښت راټیټ کړي، او د ارزانه صحي بیمې هغه قانون به نور هم پیاوړی کړي چې د پخوانی ولسمشر براک اوباما په وخت کې منظور شوی دی. په دې لایحه کې د پاکې انرژي او همدارنګه د نفتو د او سون د موادو د زیرمو استخراج شامل دی چې دی وروستی ته د لویدیځې ویرجینیا د سناتور منچن لیوالتیا له دې عمله زیاته ده چې په ایالت کې یې د ډبرو د سکرو ډیر کانونه موجود دي. د انفلاسیون د راکمولو د پاره د 2022 کال د لایحه د سنا په مجلس کې د منظورېدو د پاره د ټولو دیموکرات سناتورانو د تایید رای ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي سناتوران یې لا تر اوسه په یوه ژغ مخالفت کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د سریلانکا لومړي وزیر رانیل وکرم سنگي د یو داس سوګندز حکومت ته جوړولو ژمنه کړې چې د نړیوال وجهي صندوق نه د پور اخیستل وړتیا لري. لدې اعلان سره سره هم د سریلانکا خلک راضي نه دي او مظاهره دوام لري. نور تفصيل په دې رپورت کې.
لګرانه یو د تیلو لپاره په کیلومترونو وګدو قطارونو کې له انتظار څخه ستړیو سریلانکایي احتجاج کوونکو د سریلانکا حکومت ننګولې. په دغه احتجاجونو کې زورګونو موټروانان او رکشاوانان په ورځو ورځو د شناسمان لاندې ویده کېدو ته اړ شوي دي. په سریلانکا کې خلکو ته د خوراکي موادو او د تیلو د ورکولو لپاره کارتونه ورکړل شوي، خو طبي سامان آلات لا هم کم دي. په دغه هیواد کې د حالاتو په نورو خرابېدو سره ډاکټرانو ته د خلکو د ممکنه مړینې خبرداري هم ورکړل شوې. پخوانی تښتېدلې ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا تر ډېره بریده په سریلانکا کې د موجود حالت مسؤل ګڼل کیږي. نوموړي وروسته له هغه چې په زرګونو مظاهرچیان پر ولسمشریس قصر وروختل، له سنګاپور څخه خپله استعفا ورکړه. د راجاپاکسا کورنۍ له 18 کاله را په دې خوا په سریلانکا واکمنه وه.
Growth is at -4 to -6% in 2020.
ادوازر دوشتم کال کې اقتصادي وده لمنفي څلور او خطر منفي شپږو او انفلیسیون لپنځوسو تر اویا سلنه پورې دی. د نورین تر دونی ملک پورې خلک به وزلی ته ورتل وهلی دي.
وګناراجر هغه تورونه چې چین د سریلانکا لپاره د پورونو جال خبر کړو رد کړی. دی وایي چې چین له جاپان او آسیایي پراختیايي بانک وروسته سریلانکا ته دریم پور ورکوونکی هیواد دی.
China
له 2000 کال را وروسته چین د زربینا لپاره سریلانکا ته 2.2 میلیارد ډالر پور ورکړی دی. دوه پروژو ډول ډول پایلې درلودې، ځینې پروژې هیوي او نورې بدې. ټول پور 1.6 میلیونه دی. دا د چین زیاتېدونکی پور ښیي، خو د دې معنا دا نه ده چې سریلانکا د چین د پور په جال کې راګیره ده.
وسانی ولس مشر وکرم سنگه د سریلانکا د ناورین د حلولو لپاره لټولو ګوندونو څخه د جوړ یو حکومت د جوړولو ژمنه کړې و، خو برعکس نوموړي د پخوانی ولس مشر نږدې متحدین په حکومت کې شامل کړل. مظاهره کوونکي په حکومت کې د نویو ګمارونو له امله په غوسه دي. پولیسو او پوځیانو د مظاهره چیانو هغه خیمې چې د ولس مشریزې ماڼۍ د باندې جوړې کړې وې په زوره نړولي. احتجاج کوونکو او سریلنکای پلټونکو د پخوانی ولس مشر د ملګرو لخوا د میلیاردونو ډالرو بهر ته د لیږدولو ادعا کړې. دې دا د مخکینی ولس مشر او د هغه د کورنۍ د ثروت په اړه پلټنو او له هغو څخه د پیسو د بیرته راستنولو یو پروګرام رامنځته کولو ته لاره هواره کړې، خو ښایي دا پروګرام کلونه وخت ونیسي. د پخوانی ولس مشر کورنۍ د دوی پر وړاندې د فساد تورونه رد کړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د ولس مشر بایدن د حکومت د ایجنډا مهمه برخه جوړوي. د دې لایحې جزئیات د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د څو میاشتو سیاسي ناندرې وروسته څرګندېږي. پام وکړئ دې رپورټ ته. د سریلانکا لومړي وزیر رانیل وکرم سنگی د یو داس څوګندیز حکومت د جوړولو ژمنه کړې چې د نړیوال وجهي صندوق نه د پور اخیستلو وړتیا لري. له دې اعلان سره سره هم د سریلانکا خلک راضي نه دي او مظاهرې دوام لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د بیټکوین او نورو کریپټو کرنسی ارزښت په ورستیو میاشتو کې په حیرانوونکي ډول رالویدلی دی. خود دې سره سره یو شمیر پانګوال د ډیجیټلي اسارو اهمیت او راتلونکي ته هیله مند دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
جیمز ویزډم په شیکاګو کې د خلونو ایښودونکي او د دې هنر په برخه کې روزون کړي. نوموړی په منظمه توګه د بیټکوین چې په سوداګرۍ کې ورته بی ټی سی هم وایي د پیرودلو لپاره د خپل سیمې هټۍ ته ځي.
کولای شئ په اسانۍ سره د کاین می ماشین ته لاړ شئ او بیټکوین وپیرئ، په ځانګړې توګه له هغه هټۍ نه چې زه خپل خوراکي مواد ترې اخلم. د پانګونې راتلونکي کې که زه سم ورسره روان واوسم.
بیټکوین، ایتیریم او تیتر د ډیجیټلی اسارو لیونې نړۍ پراخه کړي. هیوادونو خپل راتلونکي په دې پورې تړلې ده. اعلانونه کریپټو یا ډیجیټلی اثار د زړورو پانګونه ګڼي، په داسې حال کې چې ډیجیټلی اثار تر ډیره د توکو پیرودلو لپاره نه کارول کیږي، خو دې چارې د دې غوښتنه نه ده کمه کړې.
د بیټکوین او کریپټو د ښکلا یوه برخه دا ده چې دا مو له نړیوال بازار سره نښلوي. پیر او پلور یې له ځنډه لیږل کیږي. دا مهمه نه ده چې تاسو چیرته یاست.
کریپټو یا ډیجیټلی اثارو ډیر نوي پانګوال هڅولي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې په دودیزه پانګونه بې باور دي.
د نویو کسانو لپاره زه وایم تاسو باید اندېښمن ونه اوسئ. باید پریکړه وکړئ چې په یوه اونۍ کې څومره قهوه اخلئ. هر څومره چې وي همدغه پیسې تاسو باید د ځان لپاره پانګه وکړئ، بیا وروسته زده کړئ.
ستیو لیک لس کلن و چې خپل مور او پلار ته یې ویل چې په کریپټو کې پانګونه وکړي.
هو، لا هم ډېر ځوان یم، مګر زه د سوداګرۍ او دا چې ټیکنالوژي په نړۍ کې څه تیریږي په اړه د لوستلو سره مینه لرم.
مور او پلار یې مشوره ونه منله، مګر د ستیو تره کریپټو وپیرل. نو دوی هم اړ شول. په کریپټو باندې باور کول اسانه
نه
دا خورا سخته وه، ځکه چې هره ورځ باید وګورم چې زه چیرته یم، په تاوان کې یم که په ګټه کې. ذهني تاوان یې ډېر و.
نوموړی اوس ولس کلن دی او په هنتون ته روان دی. هغه خپله ونډه مخکې له هغه وپلورله چې د کریپټو مارکیټ 100 میلیارډو په ارزښت راوغورځیږي.
زه فکر کوم چې کریپټو پیسو خورا ښه خبره دا ده چې دا غیر مرکزي دي، څوک پرې واک نه لري او دا ډول توکي خورا ګټور دي. دا نه یوازې د اقتصاد بلکې د سیاست سره هم اړخ لګوي.
حکومتي چارواکي د درغلیو او پانګولو په اړه خبرداري ورکوي.
د اندېښنې لپاره رښتینی دلیلونه شته. د کریپټو په برخه کې داسې عناصر شتون لري چې په څرګند ډول ډیزاین شوي تر څو د پانګونکو څخه ګټه پورته کړي.
خو وزدم د بیټکوین د اتوماتیک ماشینونو نه خوښ دی، چیرې چې هغه هر ورځ له محدودیت پرته بیټکوین پیرلی شي. نوموړی په دې باور دی چې خپلې کریپټو پیسې به ساتي. د نظر خواندان ګوري چې د حکومت چارواکي به پراتونکي کې څه کوي. احسان لاریم دی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو،
دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استاد مرستیال ریچارډ میلز د اتمی وسلو د خبرولو او د ایران په اړه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه وخت د معلوماتو د ورکولو په وخت کې د خبرو په ترڅ کې د ایران د اتمی او بالستیک توغندۍ او د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. لومړی اندېښنه د ایران د اتمی حفاظت په شمول د بین المللي اتمی انرژي د ادارې مهم تصدیق او څارنې سره د تهران د همکارۍ نه موجودیت دی. د IAEA د گورنرانو بولد د جون په میاشت کې یو پریکړه تصویب کړه چې ژور اندېښنه څرګندوي د ایران لخوا د ناکافي دوامدار همکاري په علت د حفاظت موضوعات برجسته پاتې دي. د ویلي ایران باید ضروري همکاري وکړي چې به له نور ځان نه د IAEA اندېښنې لري شي. سفیر میلز د ملګرو ملتونو په غړو دولتونو باندې هم غږ وکړ چې په بشپړ توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه دوه درې یو پریکړه بی زمیمه عملي کړي. د څرګنده کړه چې ټاکلي بالستیک توغندي او اتوم پورې مربوط اقلام او ایران ته انتقال او له ایران نه په لګولو باندې محدودیتونه په خپل ځای دي او هغه کسان او مرکزونه چې د دوه دوه درې یو پریکړې په لیست کې دي د شتمنۍ د کنګل کېدو سره مخامخ دي. د دوه دوه درې یو پریکړې د عملي کولو په باره کې د تازه وخت رپورت چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په کال کې دوه ځلې خبریږي پیاده کړه چې بالستیک توغندي په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو باندې توغول شي وو یا د توغېدلو سرچینه ایران وو. ځکه نو د دغو دواړو هیوادونو په خلاف بیل انسان نه د فضایي موټرو په حملو کې کار اخیستل شوی دی. سفیر میلزن وویل امریکا دغه حملې په کلکه غندي. ایران چې په سیمه کې خپلو نمایندګانو او انډیوالانو ته د وسلو ورکولو ته دوام ورکوي باید ودرول شي. ځکه نو د څرګنده کړه ایران باید د بالستیک توغندۍ و پورې مربوط فعالیت ته دوام ورکوي. داسې نقشه شوی دی چې د اتمی وسلو د انتقالولو قابلیت ولري چې په دې کې په فضا کې د موټرو توغولو پرمختګ واقعا یو شان ټکنالوژي نه پکې کار اخیستل شوی دی. د څرګنده کړه دا رنګه ټکنالوژي نه په توغولو کې کار اخیستل کیږي کټ مټ هغه فعالیت دی چې د امنیت شورا په څرګنده توګه په ایران باندې غږ وکړ چې کار ورنه وانخلي. سفیر میلس ټینګار وکړ امنیت شورا باید د دغه فعالیت په غندنه کې څرګنده او متحده وي. کله چې ایران په پرله پسې توګه بیل عواقبنه د امنیت شورا مخالفت کوي دا د دغه شورا اساسي ادوار ته تاوان رسوي. د جی سی پی او ای بشپړ عملی کېدو ته د ایران او امریکا د متقابل راستنېدو د امکان په باره کې سفیر میلسن وویل امریکا چمتو ده چې دا کار وکړي په دې باور دی چې دا رنګه راستنېدل به په څرګند ډول بین المللي امنیت ته پرمختګ ورکړي. د څرګنده کړه توپ د ایران په لوبغالي کې دی او انتخاب د ایران سره دی چې د جی سی پی او ای د بشپړ عملي کولو په لور حرکت کوي یا نه. ځانو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.